په پیښور کې د ګرمۍ یو بجه شوې ده. د مشال ویډیو اوریدونکو په دې بل غړې کې هم د خپل کوربا احمد الله سلامونه قبول کړي. د رواني غړې په لومبۍ نمایي کې به ځنې ریپورتونه واوري او په دویمه نمایي کې به 19 پروګرام د ځوانانو غږ واوري. خو د هر څه ناول د دې سات خبرونه چې فرخنده اسد یې درته وړاندې کوي.
السلام علیکم. لمړی د خبرونو سټیکی. په پاکستان کې زدهکوونکو د آنلاین امتحانونو لپاره مظاهره کړي. د افغانستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو په دوه اړخیز تجارت او د افغانستان د سولې په پروسه بحث کړي او امریکایي سینټ پر روانه میاشت کې د پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ د مؤاخذه مقدمه پیلوي. د خبرونو تفصیل. په لاهور کې زدهکوونکي وایي د مظاهره پر مهال پولیسو د دوی ګڼ ملګري زخمیان کړی دي. د نمل پوهنتون زدهکوونکي محمد زبیر صدیقی مشال ریډیو ته وویل چې دوی پرون د خپل غوښتنو لپاره مظاهره کوله چې لاهور پولیسو په کوتکونو ووهل. نوموړي زیاته کړه چې غوښتنه یې دا ده چې د کورونا د دویمې څپې پر مهال یې آنلاین کلاسونه اخیستي نو باید چې اوس ترې پوهنتونونه امتحانونه هم په آنلاین واخلي. د دوی په خبره ځکه چې ځینې زدهکوونکي په کورونو کې دي او د امتحان ورکولو لپاره نشي را رسېدي. بلخوا د پنجاب پولیسو ډان ورسپانې ته ویلي دي چې په هیڅ یو زدهکوونکي تشدد نه دی کړی. په پېښور، سوابي او اسلام آباد کې هم زدهکوونکو د آنلاین امتحانونو لپاره احتجاجونه کړي دي. بلخوا د تعلیم وفاقي وزیر شفقت محمود پرون ناوخته په ټویټر لیکلي چې له زدهکوونکو د آنلاین امتحان اخیستو یا نه اخیستو فیصله به پوهنتونونه کوي. خو نوموړی وایي د اعلی زده کړو یا هایر ایجوکیشن کمیشن ته یې ویلي دي چې د یونیورسټیو له وایس چانسلرانو سره مشوره وکړي او که ممکن وي نو امتحان دی آنلاین واخلی. په پاکستان کې د غربت ختمولو لپاره د وزیر اعظم عمران خان سلاکار وایي د روان کال فبروري د میاشتې څخه به په ټول پاکستان کې غریب کورنیو ته د میاشتې په حساب پیسې ورکول پیل شي. پرون د مردان په خوځو پوهنتون کې یوې دستوري ته په خپل وینا کې ثانیا نشتر دغه اعلان وکړ. خو دا تفصیلي ورنکه چې هر کورنۍ ته به څومره پیسې ورکول کیږي. نوموړي زیاته کړه چې حکومت دا وخت غریب کورنیو سروې کوي چې د روان کال تر جون میاشتې به مکمل شي. د دې په خبره په دې لړ کې په خیبر پښتونخوا کې 15% سروې مکمل شوی چې له مخې به یې د فبروري له میاشتې د کورنیو ته پیسې ورکول پیل شي. د افغانستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو په دوه اړخیز تجارت او د افغانستان د سولې په پروسه بحث کړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی پرون ناوخته په یو ټویټ کې ویلي چې لخپل افغان هم منصب محمد حنیف اتمر سره یې د سیمې د ثبات لپاره د همکارۍ پر دوام هم خبرې کړې دي. دا ټلیفوني خبرې په داسې حال کې چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د شاه محمود قریشی پر تازه او څرګندونو تنقید کړی وو. شاه محمود قریشی تیره اونۍ په یوه مرکه کې ویلي وو د پاکستان حکومت هیله مند دی چې د امریکا نوی حکومت به د افغانستان سولې د خبرو بهیر او له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وستلو لړۍ روانه وساتي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي وو د پاکستان حکومت باید طالبان د تاوتریخوالي کمولو د ژمنې عملي کولو او سراسري وربند ته وهڅوي. تاسو مشال رادیو ته وګورئ. د افغانستان ولسمشر وایي د امریکا امنیت شورا له طالبانو سره شوی هوکړه له سره سیړي او له هغې وروسته له افغان حکومت سره په دې اړه مشوره کوي. محمد اشرف غنی د ګل پورس د کابینې په غونډه کې وویل اوس له امریکا سره د اړیکو نوی باب پرانیستل شوی او دغه اړیکې لا پراخیږي. د نوموړي په خبره د امریکا او افغان حکومت ترمنځ امنیتي تړون په خپل ځای پاتې کیږي. په امریکا کې د نوې ادارې له رامنځته کېدو وروسته د طالبانو امریکا ترمنځ د شوې موافقې کې پر بیا کتنې د افغانستان او امریکا د ملي امنیت سلاکارانو ترمنځ ټلیفوني خبري هم شوې دي. د امریکا استازو جرګې پرون د مؤاخذه یوازینی آرټیکل سینټ ته وړاندې کړ او په دویم واري د ډانلډ ټرمپ د مؤاخذه مقدمه پیل کړه. په دې کې د بغاوت لپاره د پارونې تور دی. د آرټیکل وروسته له هغو په سینټ چیمبر کې ولوستل شو چې مخکې په استازو جرګې کې د مؤاخذه منتظمینو په خاموشۍ سره د کانګرس له هغو حالونو تیر کړ چې د جنوري پر شپږمه پرې د ټرمپ ملاتړو برید کړی وو. ټرمپ د هغه بلوې له کبله د مؤاخذه له مقدمې سره مخ دی چې د یو پولیس افسر په ګډون 15 کسان پکې مړ شوي وو. د امریکایي سینټ مشران پر دې سلا شوي چې له فبروري 8 څخه په شورو کېدونکو اونۍ کې د پخواني ولسمشر ډانلډ ټرمپ د مؤاخذه عمل پیل کړي. دا خبرونه.
خبرونه مو د مشال ویډیو نو واوریدل چې فرخنده اسد در توڑان دکړل. د روانې غړې تر اخیره کرا سره پاتې شوې. نو د زنی ریپورتونو ترڅنګ 19 پروګرام د ځوانانو غږ به هم واوري. رازو د دې غړی د لومړی ریپورت طرف ته. په لاهور کې پرونز د کونکو احتجاجي مظاهره کړې ده چې د دوی په وینا د لاهور پولیسو لخوا په تشدد کې یو شمیر زده کونکي جوبل شوی دي، خو پنجاب پولیس بیا وایي چې په هیڅ یو زده کونکي یې تشدد نه دی کړی. د زده کونکي غوښتنه کوي چې دوی د کرونا د دویمې څپې پر مهال آنلاین کلاسونه اخستي، نو باید چې اوس ترې پوهنتونونه آنلاین امتحانونه هم واخلي. د ذکر ده چې له دې وړاندې هم زده کونکو په پېښور، سوابی او اسلام آباد کې دارنګ احتجاجونه کړي دي. نور تفصیل د سراج ظهیر په دې رپورټ کې اورو چې د زده کونکو په نارو پیلېږي.
دا اوازونه د لاهور د اغز د کونکو دي چې د جنوري په 15مه یې احتجاج کولو. د دې د کونکو غوښتنه و چې دوی د کورونا د دویمې څپې په مهال آنلاین کلاسونه اغستي، نو باید چې له دوی آنلاین امتحانونه هم واغستل شي. مشال ریډیو سره خبرو کې دې د کونکو وویل دوی د جمعې د ورځې نه په لاهور کې احتجاجونه پیل کړي، خو پرون د ګل په ورځ پرې د لاهور پولیسو کوتکماری یا لاټي چارج وکړو چې پکې ځینې زده کونکي ټپیان شول.
محمد زبیر صدیقی دی او زه د نمر یونیورسٹی سټوډنټ یم. نن پر ما باندې لاټي چارج وسو او د یو ایم ټی یونیورسٹی آف مینجمنٹ اینڈ ټیکنالوجی مخته دا ټوله قافله دا کم نن چې پروټیسټ و دا ما لیډ کوي. بیا پر ما باندې دا کم پولیس جو هغه لاټي چارج وکي او زه چې کوم هغه محافظي شډ راځي په هغه باندې وښتلم.
د شند پنجاب یونیورسٹی یو زده کوونکی مزمل خان مشال ریډیو ته وی دوی به د احتجاج تر هغه جاری ساتي تر څو چې د پنجاب یونیورسٹو د آنلاین امتحانونو نوټیفیکیشن جاری کړي نه وي.
سنټرل پنجاب یو ایم ٹی نمل یونیورسٹی دا یونیورسٹی مینجمنٹ اینڈ ٹیکنالوجی مختہ سارا سا احتجاج شروع کی 10 بجے سے دروس ما شام پوری.
مشال ریڈیو چې د زکونکو په دې غوښتنه د مردان د عبدالولی خان په هنتون د پروفیسر ډاکټر عتیق الرحمن نو پختل، نو هغه وی زکونکو آنلاین کلاسونه اغستی نو زکه داسې غوښتنه کوي، خو په دې طریقې کار کې د نقل چانسونه یا موقع ډېر زیات دي. نو وایي چې هر په هنتون د دې لپاره یو کړنلار جوړ کړي چې د نقلونو چانسونه را کم کړي.
سو چې موږ په ګروپ کې کینو چې ام سی کیو دی چې څه کوشن دی دا به موږ یو ځای حل کړو. موږ خپل ان ایم ایس چې کوم دی هغه میچ او سیستم دی پای کې موږ دا چې کړي کې کار کړو دی چې سټوډنټ ته 60 کوشن راځي نو هغه 60 به د هغې سټوډنټ ډیفرنت ډیفرنت کوشن دی کې موږ دا چې د نقل لا چارج چې دی پای سکري باقي هم چې کوم نوري نو سین اوی ان لاین کلاس یې اخلي دی د پکار دی دا چې پروټوکول دی دا چې اپلیکیشن جو چې پای کې د نقل چانسز کم شي او د سټوډنټ ایولیویشن به کې اخلي.
د دې زده کوونکو په غوښتنه د جنوري په 15مه د تعلیم وفاقي وزیر شفقت محمود په خپل ټویټر باندې لیکلي چې ځینې زده کوونکو غوښتنه کوي چې دوی آنلاین کلاسونه اغستي، نو باید چې آنلاین امتحانونه ته هم واغستل شي. نو دا د یونیورسټیانو کار دی، خو د لوړو زده کړو کمیسیون ته ویلي چې د یونیورسټیانو د وایس چانسلرانو سره رابطه وکړي او ودی ګوري چې په مخصوصو حالاتو کې داسې امتحانونه ممکن دي او کنه. بلپلو د ډان ټي وی سره خبرو کې د لاهور ایس پی حفیظ الرحمن بوکتی د زده کوونکو دا تورونه رد کړي او ویلي دي دوی په هیڅ یو زده کوونکي تشدد نه دی کړی او نه به پرې وکړي. یاد دی ویل دی وړاندې په پېښور، سوابی او اسلام آباد کې هم زده کوونکو د آنلاین امتحانونو لپاره احتجاجونه کړي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
تاسو مشال ویډیو اورئ. د لاهور وروسته ورزو شمالي وزیرستان ته د میرعلي بازار د تاجرانو د اتحادیه مشران وایي حکومت د ضرب عزب عملیاتو له وجې متاثر شو دکاندارانو ته زر تر زره معاوضه ورکړي چې دوی خپل کاروبارونه پر مخ بوزي. د دوی په وینا چې شپږ زره نه زیات دکانداران اوس هم له معاوضو پاتې دي. بلخو بیا د شمالي وزیرستان ضلعي انتظامیه وایي 3000 نه زیات دکاندارانو ته معاوضه ورکړې ده او د پاتو تفصیل یې صوبایي حکومت ته لیږلې چې ډېر زر به ورته معاوضه ورکول شروع کړي. نور تفصیل د عمر وزیر په رپورت کې.
د میرعلي بازار دکاندارانو او مارکیټونو مالکان غوښتنه کړې چې حکومت ته ورته د ډنګو دکانونو مارکیټونو معاوضه ورکړې. دوی وایي وړاندې چې د میرعلي بازار دکاندارانو ته معاوضه ورکړل شوې، ګڼ شمېر اغېزمن شوي دکانداران لماویزو پاتې دي. د پاتې اغیزمن شو دکاندارانو ماویزې دې ورکړل شي چې خپل کاروبارونه پر مخ بوزي. د میرعلي تاجرانو اتحادیه جنرال سیکرتر شفقت داوړ وایي چې قریبا 6000 دکاندارانو ورسره ډیټا جمع کړي چې لماویزو پاتې شوي. حکومت ورته ماویز اعلان کړي.
میټینګ په دی حوالے سره وو چې د پرشن دلو سره چې مش خلک ته کوم نقصان نه رسولي دي هغه د ماویزې د غشتلې دي پوره وو. اجلاس شې مش دا پیسې لا وکړه چې د کوم په تیرې ماویزې مش خلک ته ملاو شي. مزید خلک پوتې دي مش سره کم زیات 6300-400 کمپلین نوی جمع شوی دي. کوشش دا کی چې مش سره حکومت مش انتظامیا مش څنګه دولته نه راځي دا مش سره په شاته ریکا مونږ د چار نه واخلي او مخ شي بیا ځي چې د امیزه چار بندې عمل اشتار شي او د میش د میرلی د بازور خلک ته چې د اچانک سنې نه شوې دي دې ته معاوضه ورکړه چې د خپل کاروبار نه اشتار کو.
ملک سعید وای چې میرلی کې د کپڑے دکان وو. په عملیاتو کې بازار لزمه کې سره سم شو. زرګونه دکانداران او مارکیټونو مالکان غزمن شوي. ډیرای لماویزو پاتې دي چې حکومت یې غم وخوري.
مودے کپڑے کاروبار وہ چکلا دے ضرب اعظم نہ امیر لارا امیر روغلی مکمل بدوری سے ختم شوی کنا مشتا سنا سم ما ویزا می لاو شو ډیر خلک میر نه پوجي شوی دي ډیر دي کندرون پوجي شو لا چې مشتا مې ربانی وشي دا حکومت چې کومه امیر دا کیم کاروباریون پوتی دي چې دتا ما ویزا می لاو شي.
رشید خان چې په یاد اتحادیه کې د وزیرستان نه بهر دکاندارانو نمائندګي کړي وای چې میرعلي کې ګنډش مردبنو دکانداران هم ول چې اغیزمن شوي. لماویزو پاتې شوي دي. د پاتې اغیزمنو دکاندارانو سروې دې وکړي.
میر د باندې خلک په میرل شهر ډېر تعداد دي. هغه کمیسترون دي هغه کترکونون دي که هغه میډیسن سره دي چونکې ډېر خلک په دغه طریقې سره پاتې شوه دا مخ شه خو دا ویریفیکیشن او دا انټري وې او دا سوي دا سوي خلکو بغیر د انټري نه نه شه تللی میرلې ته مخ شه معاوضه نه پاتې دي. ډېر خلک دوبای شه او ډېر خلک په سعودي شه او ډېر سیا ډېر خلک بېکاره او بېداره دي. دا حکومت نه سوال کوي ریکویسټ ورته کوي چې نه دغه خلک دا یو بیا سره طریقې کار جوړ شي چې نه د ویریفیکیشن دا کوم ځر نظر شریکو هیڅ کوم تکاد نه لري کاروبار چې څه څه دي سره یو خاصه تبو بر بسل
کلامو چې په دې اړه د شمالي وزیرستان ځلې انتظامی لا چارواکو و پختل نو یو لا چارواکي چې نه غوختل خپل نامه واخلي مشال ریډیو ته وویل چې د میرعلي بازار 3000 نه زیات غزمن شو دکاندارانو ته ماویزه ورکړي کم چې پاتې دي دا غوی تفصیلی صوبائی حکومت تاستولے سنگا هم چې صوبائی حکومت ماویز اعلان کړي د پاتې غزمن شو آغا کمیر علی میرام شاہ او یا د تاخیل بازار خلق تی مرسته باور کړي. د یدونه دا چې ضرب اعظم عملیاتو لکابلا د ځایي ولس په وینا میرام شاہ میر علی او د تاخیل بازارونه په بشپړه توګه لزمه کې سره سم شوی ول چې د مارکیټونو مالکانو په وینا دا غنو توانونو سره مخ شول. ډیرای خلکو ته ماویزه هم ورکړل شوه خو لا هم د تاخیل بازار په مکمله توګه او میرام شاه میرعلي کې زنه دکانداران او مارکیټونو مالکان ګلمندي چې لا ماویزه پاتې دي. عمر وزیر مشال ریډیو بنو.
اوریدونکو مشال ریډیو اوري. د افغانستان او پاکستان د بارانو چارو وزیرانو پر دواړه خیزه تجارت او د افغانستان د سولې په پروسه خبرې کړې. د پاکستان د بارانو چارو وزیر شاه محمود قریشی پرون نوښته په یو ټویټ کې ویلي چې خپل افغان هم منصب محمد حنیف اتمر سره د سیمې د ثبات لپاره د همکارۍ پر دوام هم خبرې وکړې. د دواړو چارواکو ترمنځ پرون په شو ټلیفوني خبرو مو په اسلام آباد کې خپل خبریال طاهر خان سره خبرې کړې. راځي چې ورته غوښ شو.
پاکستان او د افغانستان د خارجه وزیرانو ټلیفوني خبرې دي. نو د پاکستان د بهرنو چارو وزارت چې کومه بیانیه خبره کړې ده په دې اړه باندې نو پاره کې ځنې شانو ته اشاره ده چې اول خو د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشی حنیف اتمر تخپل افغان چې کوم سیال دی افغانستان خارجه وزیر تن یو خو چې کوم پاکستان تجویز پیش کړي او چې په مارکیټونو ګډ مشترک په پوله باندې ګډ مارکیټونه جوړ شي دا د پاکستان تجویز وو خو په دې باندې پرمختګ نو شوه. دا 13 میاشتې په اسلام آباد کې د دواړو هیوادونو تجارتي خبري شوی نو یو یو وار بیا شاه محمود قریشی د دغه په اهمیت باندې خبره کړې ده او په دې اړه باندې یو مفاهمت یاداش یعنی د یو معاهده د موافقه هغه پاره ټینګار کړی چې زردا کاروشي ځکه چې دا وایي د سربا چې کم ځای خلک دي دواړو غاړو ته د پولې دا غوي چې تل کم شیان دي پیدا کیږي هغه به نور مارکیټ لکه یو تجارتي اړیکې به هم سیوا شي. یو خدای خبره ته اشاره ده. دویم بین الافغانی خبرو ته هم د پاکستان خارجه وزیر اشاره کړې ده چې زړه خبرم ده بار بار کوي پاکستان چې د دې په بنیاد دی ټول شموله وسیع البنیاد جامع سیاسي حل رامنځته شي تشدد په کمی باندې تشویش یو سر سرګند کړی دی پاکستان خارجه وزیر غوښتنه کړې ده چې په خبرو کې چې پرمختګ وشي په بین الافغانی مذاکراتو کې نو بیا به دغه یو نتیجې ته هم ورسی. بل د سرورمه خبرې پکې د پاکستانی قیدیانو چې د افغانستان په زندانونو کې جیلونو کې بندي او د افغانستان ولسمشر ډاکټر اشرف غنی د نومبر په میاشت کې د هغې د خوشي کولو امر کړی او فرمان جاري کړی تر اوسه پورې هغه نه دی خوشي شوی. د هغې خبرې هم یاد کړې ده چې پاکستانی بندیان چې په وړو جرمونو کې غریب بند پاتې دي د رهایۍ لپاره وسره پیسې نشته یا په ځینې خپل موده پوره کړی دي نو باید چې خوشي کیو دا خبره. او په اخر کې خو یو وار بیا د دغه خبره شوې ده د افغانستان کې د اصول خبرې چې په هغه کې د پرمختګ خواهش د پاکستان یو خدای خبره شوې ده افغانستان طرف ته تر اوسه پورې په دې اړه باندې بیان نه جاری شوی.
دا و د اسلام آباد نه زموږ همکار طاهر خان چې د پاکستان او افغانستان د بارنو چارو وزیرانو پر دواړه خیزه تجارت او د افغانستان د سولې په پروسه شو خبرو په اړه تفصيلات درکول. راځو د یو بل رپورت طرف ته. د بلوچستانو د حقوقو فعال کریمه بلوچ چې 13 میاشتې د کاناډا په ټورنټو ښار کې مړې موندل شوې او پرون په توم سیمه کې په خپل پلانني هدیره کې خاورو ته وسپارل شو. د یو ځای خبريال تر مخه ده چې د بلوچ د جنازي پر وخت د بلوچستان د نورو برخو اوسیدونکو ته توم ته دتلو اجازه نه و او صرف د هغې سیمې خزو او سړو د نوموړي د جنازي پمونس کې ګډون وکړو. مشال لډیو د بلوچستان حکومت ویان لیاقت شاوانی او د داخله چارو وزیر ضیاء الله لانګو سره په وار وار رابطه وکړه چې د حکومت دریس تر لاسه کړي خو هغه ټلیفون پورته نه کړ. نور تفصیل په دې رپورت کې. د بلوچستانو د حقوقو فعال کریم بلوچ مړې پرون په خپل پلارنې هدیره کې خاورو ته سپارل شوې ده. و درش کلنه کریم بلوچ چې 13 میاشت د کاناډا په ټورنټو ښار کې مړې موندل شوې وو جنازه یې د جنوري پر 23مه له کاناډا څخه د کراچۍ هوایی ډګر ته ورسول شو او د جنوري پر 25مه د کیچ ضلع په توم سیمه کې خاورو ته وسپارل شو. یو ځای خبريال عتیق بلوچ پرون مشال ویډیو ته وویل د بلوچستان د جنازې په منځ کې صرف د توم اوسیدونکو ته د ګډون اجازه ورکړل شوې و.
تمپ د کریمه بلوچ پلرنۍ کلی دی نو د جنازې پر وخت د بلوچستان د نورو برخو اوسیدونکو ته هلته د ورتګ اجازه نه و. صرف د هغې سیمې ښځو او سړیو د بلوچستان د جنازې په لمونځ کې ګډون وکړ او تر هغې سمدستي وروسته انتظامی خلک خواره کړل. د کیچ ضلع ټولې مرکزي لارې تړل شوې وې. ګڼ امنیتي سرتیري ځای پر ځای ول او موبایل ټلیفون سرویس یې هم بند کړی و. بلوچ یکجهتی کمیټې غوښتل چې پلرنی کلی ته تر وړلو وړاندې په تربت کې هم د بلوچستان جنازه وکړي خو انتظامی ورته اجازه ورنکړه. د حکومتي بندیزونو لوجې په کراچۍ پنجګور او خاران کې د کریمې بلوچستان غایبانه جنازه وشوه. انتظامی او یا امنیتی سرتیرو په دې اړه څه نه دی ویلي چې دومره سختي ولې کوله.
د کریمه کورنۍ تور پورې کړي وو چې لمړی له رسیدو سره سم امنیتی چارواکو هغه په زوره په ولکه کې واخستو او په کراچۍ کې جنازه کولو ته پرې نه خدل. د هغه ورور سمیر بلوچ د جنوري په 23مه نیټه مشال ویډیو ته وویل چې ځایي چارواکو د دوی په کلی کې کرفیو لګوله او غواړي چې میډیا او خلک ورنشي او کریمه بلوچ ته د ورستی ځل لپاره د عقیدت پیرزونې وړاندې کړي. په دې اړه مشال ویډیو د بلوچستان حکومت ویان لیاقت شاهوانی او د داخله چارو وزیر ضیاء الله لانګو سره په وار وار رابطه وکړه چې د حکومت دریس تر لاسه کړو خو هغوی ټلیفون پورته نه کړ. کریمه بلوچ د بلوچستانو د ځوانانو سازمان بلوچ سټوډنټ ارګنایزیشن په خوانی مشروه چې د پاکستان امنیتی ځواکونه یې د خلکو په تریتمولو یا غیبولو او شکنجه کولو تورنول او په دې لړ کې به تقریرونه او مظاهره کولې خو فوز دا تور ردوي. هغه د امنیتی اندېښنو له کبله په 2015 کال کې پاکستان پریښودو او په کاناډا کې سیاسي پناه واخیسته خو د دسمبر په 6مه په ټورنټو کې لادرکه او یو ورځ پس د سین په غاړه مړې وموندل شو. د ټورنټو پولیسو مشال ویډیو ته ویلي چې د هغې مرګ جرمی اړخ نه لري خو د هغې کورنۍ پر دې خبره مطمئنه نه دي او پلټنې غواړي. تیر میاش په ټورانټو کې د پاکستان کونسلیټ هم په یو بیان کې له پولیسو غوښتنه کړې چې د هغې د مرګ د سبب معلومولو لپاره شوي تحقیقات دی ورسره شریک کړي. د هغې تر مرګ وروسته د بلوچستان په مختلفو ښارونو کې بلوڅو ښځو او سړو مظاهرې کړې وې او غوښتنه یې کوله چې د هغې د مرګ هر اړخیزه پلټنې دي وشي. د بخښنې نړیوال سازمان د پاکستان بشري حقوقو کمیشن بلوچ ملت پالو او پښتون ژغورنې غورزنګ د کریمې بلوچ په مړینه خواشینی څرګنده کړې وه او د دې پیښې د پلټنو غوښتنه یې کړې وه. کریمه مهراب بلوچ چې په 2008 کال کې د بلوچستان زده کوونکو سازمان آزاد ډلې غړې شوه نو د دغه سازمان په یو شمېر هلو ځلو کې برخه لرله. د بلوچ زده کوونکو سازمان آزاد ډله یا بی ایس او آزاد په پاکستان کې تر بندیز لاندې ده. د هغې ماما نور احمد بلوچ هم د بلوچانو د حقونو د غوښتنې په مبارزه کې مهم رول لوبولې. نور احمد په 2018 کال کې لادرکه شوی او وروسته یې مړی وموندل شو. د کریمه بلوچ په 2015 کال کې د بی ایس او آزاد مشره منتخب شوه خو جون ته د غواخونو لوج کانادا ته لاړه او له هغه ځای د سازمان مشري کوله. په 2013 کال کې د بی ایس او آزاد د مشر په توګه د هغې دنده پای ته ورسېده. په کانادا کې خپل تعلیم ته دوام ورکړ او په اقتصاد کې ماستری کوله.
د مشال تر څنګه سه د سحر لنه هو د ماخام تر شپګو
تاسو مشال ریډیو اوري. یو بل رپورٹ دروو د پاکستان وفاقي حکومت د بجلی پلړ کې د خیبر پختونخوا صوبې د 1500 ارب روپو نه زیاته قرضه وړې ده. دغه روپې د کال 1991 تر دې د مجوړي کې چې د بجلی د ګټې او برخې د پاره درې قسم معاهده شوي وي. اپوزیشن ګوندونه وایي چې وفاق او خیبر پختونخوا کې دا وخت یو ګوند حکومت دی، باید صوبایي حکومت دغه بقایا روپۍ له وفاقي حکومت واخلي. خو د صوبایي حکومت ویان بیا وایي دوی په وفاقي حکومت د خپلو بقایا روپو منلو کامیاب شوي او په ځینو برخو کې دوی ته خپلې د بجلی روپۍ ملاوېدل شروع شوي هم دي. نور تفصیل د شانواز ترکزی په رپورت کې.
د وفاقي حکومت د اختیار د لاندې راتلونکو د بجلی جوړولو محکمه وابډه د خیبر پختونخوا حکومت د 1500 ارب روپو نه زیاته روپۍ باقی داره ده. دغه بقایاګانې د درې قسمه بجلی خرڅ یا د ګټې برخې په لړ کې جوړیږي او دغه برخې د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی د بجلی سلاکار حمایت الله خان مشال ریډیو ته داسې ویلې.
یو د زمونږ د پیډو پروجکټس چې کوم دي، پاور هاوسز دي، هایډرو پاور سټیشنز دي، او دا غینه مونږ بجلی نېشنل ګریډ ته خرڅو. دویم دې زمونږ نت هایډل پروفیټ دی چې کوم نپرا ریټ اپروو کړی دی، یو روپیا لس پیسې یونټ پسې. دریم قسم زمونږ نت هایډل پروفیټ دی هغه ای جی این کازی فارمولې د لاندې. دا د ای جی این کازی فارمولې لاندې چې کومې پیسې دي، نو دا هغه لپاره کونسل آف کامن انټرسټ یو کمیټي جوړه کړې وه. په هغه کې به مونږ خپل تجویز ورکو چې دا په څه طریقه باندې او مونږ لرا کې.
د ای جی این قاضی یا آفتاب غلام نبی قاضی په 1915 کال کې یو فارموله جوړه کړې وه چې د بجلی ګټه په هغه ځای ته ورکول کیږي کوم ځای کې چې د دغه پیداوار کیږي یا پکې د بجلی تولیدولو سټیشن او یا مرکزونه دي. دغه فارموله د آئین پاکستان د 1/1600 مادې د لاندې جوړه شوې چې په 1991 کې د سی سی آی یا هغه کونسل چې د شریکو مفاداتو لپاره جوړ دی منظوري هم ورکړې وه. خو دغه روپۍ وفاقي حکومت نه ورکوي، البته د خیبر پختونخوا صوبې حکومت یې ورباندې حسابوي. د اپوزیشن ګوندونه وایي چې وړاندې هر وخت چې په دغه پیسو ورکولو کې وفاق سره خبرې شوې نو د صوبی حکومت به د یو ګوند او په وفاق کې به د بل ګوند حکومت وو. اوس دواړه حکومتونه د تحریک انصاف ګوند دي، باید دوی صوبی ته خپله برخه روپۍ ورکړي. سکندر حیات خان شیرپاو په تیر صوبی حکومت کې سینیئر صوبی وزیر او بیا د اوبخورو د محکمې صوبی وزیر هم پاتې شوی. مشال ریډیو ته وویل
په دې کې کمیټي جوړه شوې وه د وزیرانو، نو هغه خو الټه صوبې له پیسې راکولو په ځای په دې باندې دغه چېره دا پیسې ملاوېدل هم پکار دي. او که نه ای جی این کازی فارمولا چې کوم باندې ټول متفق دي، هغه شی هم هغوی په ډاوټ کې اچو. په تورې اپوزیشن دې لپاره به اواز اوچته وباو، خو بنیادي کردار چې دی هغه صوبایي حکومت ادا کول دي، هغه مونږ ته اوس پورې لا ښکار شوی نه دی.
او دغه روپۍ که خیبر پختونخوا صوبې ته ورکړی شي نو د عوامي نېشنل ګوند صوبایي سیکرټري جنرال او د صوبایي سیملي غړي سردار حسین بابک وای دلته به هیڅ یو د ترقی منصوبه به نیمګړی پاتې نشي، بلکې دا صوبه به لا زیات مالدار شي.
صوبایي حکومت چې دغه وکالت نه کوي، نمائندګي نه کوي، تاسو په خپل اندازه وکړئ چې د دریو کالو د ای جی این قاضي فارمولې د لاندې خالص منافع د بجلی د خیبر پختونخوا د مرکز په طرف 1500 روپۍ جوړیږي. تاسو په خپل اندازه وکړئ چې زمونږ د صوبې ته 1500 روپۍ ملاو شي، بیا خو تاسو وګورئ چې اوبه دلته دي، بجلی موږ خپله پیدا کوو، افرادي قوت دلته دی، مادنیات دلته دي، را مټیریل ټول دلته دی، نو د دینه خو به دا صوبه په ټول ملک یعنی دا به موږ د ټول نه مالدار ترين صوبه به موږ جوړ شو.
د ای جی ان قاضی د فارمولې او د بجلی د ګټې د برخه ورکول نه علاوه په 2015 کې د هغه وخت متحد د مجلس عمل صوبایي حکومت وفاقي حکومت ته ویلو بجلی ګرانېږي ګټې سیوا کیږي او وفاق باید صوبې ته زیاتې روپۍ ورکړي. په کال 2015 کې د تحریک انصاف صوبایي حکومت په نپرا یا د بجلی د سمون په قامي اداري کې یو بل مقدمه وکړه چې په کې ورسته د وابډي او صوبایي حکومت ترمنځ وویل شو وابډه به صوبې ته اویا ارب روپۍ بقایجات ورکوي او د شپږ ارب روپو ورکولو معاهده پکې ختمه شوه. خو په نوې معاهده کې ویل شوی چې وابډه به د بجلی په هر هغه یونټ چې خرڅ شي یو روپۍ لس پیسې به پکې خیبر پختونخوا ته خامخا ورکوي. خو دغه روپو کې لا هم وفاقي حکومت بقایا دی. نو د خیبر پختونخوا د حکومت ترجمان کامران بنګش مشاد رډو ته وویل دوی کوشش کوي دغه بقایا روپۍ خامخا واخلي.
د ایډین قاضي فارمولې په تحت او د ان ایچ پی چې کم زمونږ بقایا جات دي مونږ بارها وفاقي حکومت سره او وزیر اعظم سره دا ایشو ریس کړی دا ریسنټلی په هغه کې ډېر غټ بریک تھرو شوی دی. کم ریلیونټ فورمز او هغه زمونږ د ای جی این قاضی فارمولې په تحت باندې حق منو ده.
هر وخت چې په خیبر پختونخوا صوبه کې نوې حکومت جوړ شوه د وفاقي حکومت نه د بجلی د بقایا روپو غوښتنه خامخا کړي. خو تر دې دمه یو حکومت هم نه دی توانېدلی چې په یو وار دغه ټولې روپۍ اخیستې وي. شانواز ترکزه مشال ریډیو پېښور.
دا مشال ریډیو دا
اوریدن کو تاسو مشال ریډیو اوري رازو یو بل رپورت طرف ته. د خیبر ضلع په جمرود کې هم د زمکو د ملکیت په سر شخړې راولاړې شوې دي او لتیرې څمودې راهسې هلته خلک ان مورچو ته ختلي دي. قومي مشران وایي د فاټا په خیبر پښتونخوا کې ورګړې دوه وروسته عدالتي نظام وروغځول شو خو ځینې خلک قربان دي پوه نه دي او د جرګو له لارې د تیږې کې خودلو پخوانی نظام عدالت نه مني چې له دې سره یو قانوني خلا رامنځته شوې او ورڅخه لانجې جوړې شوې دي. د خیبر پختونخوا حکومت بیا ویلي چې دوی په قبایلي ضلعو کې جرګو ته قانوني حیثیت ورکولو لپاره او هلته د شخړو متبادل هواری لپاره د ایوي قانوني مسودې منظوري ورکړي او هیله ده چې له دې سره به د ځمکو لانجې راکمې شي. نور تفصیل د فرهاد شینواری په ریپورت کې.
د نورو قبایلي ضلعو په څیر د خیبر په جمرود کې هم د بیلابیلو قبیلو ترمنځ د ځمکو لانجې راپورته شوې. جمرود کې په یو شمېر ځایونو کې فریقین سره د وسلو یو بل ته په مورچو کې ناست دي. قومي مشران وایي پخوا به چې کله داسې لانجه راپورته شوه نو د فریقینو ترمنځ به د قومي روایاتو لاندې تیږه کېښودل شوه او فریقین به مورچو نه راکوز کړی شول او جرګه به پکې شروع روشوه. خو اوس ځنې فریقین اف آی آر کوي، ځنې عدالتونو ته ځي او ځنو خلکو ته دا معلومات نشته چې په دې ضلعي نظام کې به په کومه طریقه د ځمکو دعوې ثابتوي. نو ځکه بیا په ځمکو باندې قبضې وکه او وسلو سره پرې کینی. د جمرود د قومي جرګې یو مشر حضرت ولی پردای مشال ریډیو ته وای چې د فاټاپ خیبر پختونخوا کې ورګډې دو رستو سم دستي پخوانی د جرګو نظام ختم شو او خلکو ته وویل شو چې خپلو شخړو هواری لپاره پولیسو او عدالتونو ته ځي. نو دومره زر خلک په دې نوی نظام نو خبر نو ځکه ترې دغه لانجې جوړې شوې.
تیرا خلک د بازار زخه خیر خلک د سپ بیکوارد په هر ایجنسی کې چې کوم خلک دي هغه د عدالتونو سره څه واقفیت لري او هغه د عدالتونو د طریقې کار نه څه واقف دي او د وکیلانو نه څه خبر دي. نو د دغه وجه نه په ټوله فاټه کې په ټول خیبر کې د امن او امان حالات ورځ په ورځ باندې خرابېږي او ریسنتلی په جمرود کې کتو سو ګوري چې هر ورځ په هغه کې نوې تنازې جوړېږي. کتو سو ګوري او سو ورځې مخکې په التا په جمرود کې د نور بازار ګروپ د جمال خیل او د لاله خیل او د چینار کلی دغه په منځ کې داس دوزه وشولو داسې په شاکس کې وشور په دغه زمکو باندې تنازع روان دي.
قانون په هن وای په داسې حالاتو کې پولیس یو سلوه می د فعلان دي یوازې او تن د ضمانت خسته شي چې امن به نه خرابوي. خو په خوانه فاټا کې وس هم قبيله په ګډه یو بل سره لانجې راپورته کوي او ټول قبيله نه ضمانت خستل مشکل کار دی. خوانی پولیټیکل محرر بسم الله اپریده وای ک په موجوده نظام کې قومي مشران د خوانی روایت مطابق د جرګې لاره د فریقینو ترمنځ تیګه کېږي نو بیا به عدالت نمنې.
کتیګه کې خو د دوه فریقونو منځ کې او کای و فریق خلاف ورزي وکړه نو بیا چې تیګه ته وسولین او چاچا خلاف ورزي کړی و خدای نه چې ما غلطی ده او غلطی منی نه چې غلطی نه منی په زور تیګه وسول اول کای نو بیا عدالت ته بیا غبل سی هغه چاچا خلاف ورزي کړی وي او عدالت ای چې د مصر هغه کای عدالت چې پښتنو کې تشي پیسې تشي زمينات غوړي چې پاته ودولې چې تیګه نو به ته چې تا ته چویلې چې تیګه غلا تا ته چویلې چې ته څنګه ما د عدالت جوړېګا جرمانه ضبط کوا زمينات ضبط کوا
د خیبر پختونخوا حکومت ویلی چې دوی په قبایلی ضلعو کې جرګې ته قانوني حیثیت ورکولو او هلته د شخړو د متبادل هواري لپاره یوې قانوني مسودې منظوري ورکړې. دې لاندې به انتظامی چارواکي الټرناټیو ډسپیوټ ریزولوشن یا ای ډی آر په نوم سالسانو کمیټو ته د فریقینو په خوښه مقدمې ورلیږي او چې د دوی ترمنځ کومه پریکړه وکړي نو حکومت بای عملی کوي او قانوني حیثیت پور کوي او هله دا په دې موجوده وخت کې پر فریقین راضی شي او دا د زمکو لانجه ورسره راکمی شي او کوم فریق تدالر نوی منظوره نوبل فورم یا عدالت ته هم تل شي. حکومت دا هم ویلي کبیلی زلو ته به زر پټوار نظام وغځوي او زمکی به د لینڈ ریکارډ لاندې راولي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر.
تجمنی سره سم وخت شوې ده د اونیس پروګرام د ځوانانو غږ چې کوربه یې اسرار عالم مومن دی نو راځي چې وایو.
جنو پنځه سو زول کې
دا په لیک لوس باندې پریته
ما ته د ټولنټ د ای ار ایوارډ مله
کو بایلي علاقو کې سلری سلو بي کیږي
بیډمنټن دې
فوټبال ټیم مشته ولي بالم شته
د دنیا سره یو شانتي چلی دی شي
نن سبا کې پاکستان یا افغانستان کې مونږ ورو نو سوشل میډیا باندې
د ځوانانو غږ خبرونه ل اصرار عالم مومن سره نیخ پنیږي.
اردوونکو په شلمه جنوري د باچا خان د تلین پورزه ک یو خوا په پیښور کې د وامین شلګون لخوا د باچا خان اونۍ مانزل پیل شول نو بل خوا د اصلاح الافاغنه په نوم د باچا خان د تحریک سلکلن جشن مانزل اهم پیل شول. د نن په ځوانانو غږ خبرونه کې پر دې خبرې کوو چې د باچا خان په ژوند او د هغه په یاد تحریک کې د ځوانانو لپاره څه سبق دی څه پیغام دی. خو تر هر څه مخکې پر دغه موضوع دلته کې دا یو راپور اورو.
د جنوري په شلمه نیټه د باچا خان د تلین په ورځ په باچا خان مرکز پیښور کې د پښتون قومي او ملت پال تحریک د سلکلن جشن د پیل کولو دستوره ترسره شوه. د عوامي نېشنل ګوند صوبایي صدر ایمل ولی خان د سلکلن جشن د دستوري پرانیسته وکړه. ایمل ولی خان په دغه مهال مشال ریډیو ته وویل چې د جنوري په درشتمه نیټه به په پیښور کې د باچا خان او ولی خان د شریک تلین په اړه یو لوی جلسه ترسره کوي.
روزانه زمنګ مختلف پروګرامونه دي د کې مشاعری دي د کې سیمینارونه دي او د کې په درشتم تاریخ زمنګ دغه په یاد کې غټه جلسه ده. د سل کال مبارزه چې تاسو په دره باچا خان مبارزه د بنیاد چې خو هغه وخت کې د غریب پښتنو لپاره تعلیم پلارې خو نن هم الحمدلله وامین شل پارټي د باچا خان سکول د باچا خان فست شکل لاندې لګیا دا غ سکولونه چلی او د تحریک چې د قام لکم سرمایه ور کړی دا تعلیم خور کړی دا دغه تعلیم ان شاء الله د باچا خان مبارزه نظریه ورو منه پوره نه او د جون بنیاد د عدم تشدد لار په ان شاء الله خپلو دا دوانه فلسفه به د بابا په یو ځای روانو عدم تشدد او تعلیم د دنیا او د پښتون قام پرمختګ.
د عوامي نېشنل ګوند د کلتوري سنګي سیکرټر ډاکټر خادم حسین وایي اصلاح الافاغنه هغه لومړی د پښتنو تنظیم وو چې بنیاد یې په 1921 کې کېښودل شوی وو او په دې وجه په 2021 کې دوی د پښتون ملت پال تحریک سلکلن جشن لمانځي.
انجمن اصلاح الافاغنه په 1921 کې وجود راغلی وو. دا د پښتونخوا لومړی تنظیم وو چې دې پښتنو کې یو سیاسي شورم را پیدا کړ ټولنیز شورم را پیدا کړ او دغه خدای مرګار تنظیم کې ارتقایي طور بدل شو بیا نېشنل عوامي پارټۍ کې بدل شو بیا نېشنل ډیموکراټیک پارټۍ کې بدل شو نن دا د عوامي نېشنل پارټۍ په شکل کې وجود لري چې بیلابیل اړخونه لري سیاسي اړخ هم لري ټولنیز اړخ هم لري تعلیمي اړخ هم لري اقتصادي اړخ هم لري.
د عوامي نېشنل ګوند مشران وای روان کال به په بیلابیلو سیمو کې د ملت پال تحریک د کلتوري، سیاسي، تعلیمي او ساينسي اړخونو په اړه دستوري او پروګرامونه ترسره کیږي او دا به د روانو سو میاشتو پورې دوام لري.
بشړ ځوانانو غږ خبرونه ته غوښتي تاسو دغه راپور واوریدو او دونکو پر دغه خبرې کوو چې د عدم تشدد د مبارزې د مشر خان عبدالغفار خان یا باچا خان په جون او دغه په تحریک اصلاح الافاغنه چې سل کال یې پوره شول، په هغه کې د ځوانانو لپاره، د نن سبا ځوانانو لپاره څه سبق دی، څه پیغام دی؟ موږ سره میلمانه دي له پېښور ځوان مدني فعال عماد خلیل چې ځان د باچا خان پیروکار بولي او له تیرو لسو کالو راهیسې د پښتونخوا په مختلفو برخو کې د باچا خان په ژوند مطالعاتي غونډې را جوړوي، او له جلال آباد موږ سره ځوان مدني فعال نبی تدبیر صاحب چې هغه بیا په خپل سیمه کې دغه راز غونډې را جوړوي، هغوی هم موږ سره د ټلیفون په کرخه دي. تدبیر صاحب، کلومبیا هم پر دغه خبره وکړو چې آیا څومره خلک دا وخت د دغه تحریک اصل کلن جشن مانځي، د باچا خان دغه اونۍ مانځي، څنګه ګوري ځوانان څومره پر دغه خبر دی او په دغه معنی لګی دی اوس باسونه کی یا دغه مانځي دغه هرڅه؟
ګوره، ځوانانو خو بیا په دغه تیرو شلو کلونو کې هغه د تشدد ټولې تجربې ولیدې، متضرر شول، چا په کې عملي برخه واخیسته، نو هغه ټول هغه کړنې وې، هغه کارونه وو چې دغه وطن د خلک د تباهۍ په پوله ودرول، بلکې تباهۍ سره یې مخ کړل. نو هغه که جګړې وې، هغه که انتحار و، هغه که د تعلیمي مراکز ورانولو، که بندول و، هغه که د هر رقم پرمختګ لارې وې، حتی ځوانان مجبور کړي چې وطن پرېږدي، په سمندرونو کې لاو شو، خلکو سوځول، مړی کړل، ځینې همدلته په جګړو کې تباه شول، معیوب شول، اقتصاد او ټولنه او هر څه یې د منځه لاړل، تباه شو. ځوانانو دغه تجربې وکړي، اوس ځوانانو ته بله لاره هم نه ده پاتې بغیر د دې نه چې د حضرت باچا خان لاره ونیسي او هماغه د اصلاح لاره چې دا مخکې تاسو خبرونه کوي چې اصلاح الافاغنه جوړ کړو، یا اوس د هغې یادونه کېږي، لمانځنه کېږي. نو ځوانانو ته بله لاره هم نه ده پاتې بغیر د دې نه چې د باچا خان هماغه د اصلاح لاره ونیسي، د عدم تشدد لاره ونیسي، د تعلیم لاره ونیسي. او دا هغه خبرې وي یا هغه موضوعات وو چې باچا خان په خپلو خلکو کې د دې کمی لیدلو، او دا پکې نه وو. کله نور خو په لښکرو کې او په جګړو کې پښتانه اول وو، د ټولو نه مخکې وو، هر چا ته ماتې ورکړې ده، هر چا سره یې ډګرې وهلې دي، او څوک هم په دې خاوره واکمنۍ ته نه دی پرېښی. ولې یوازینی مشکل چې پښتنو کې وو، یا یوازینی نیمګړتیا چې پښتنو لرله، هغه د تعلیم نیمګړتیا وه، هغه د ټولنیز ژوند نیمګړتیا وه، هغه ناوړه دودونه وو. نو دا هماغه حضرت باچا خان شخصي ښوونځي شروع کړل، دوی ته همدغه سټیج ډرامې شروع کړې، د دوی د اذهانو د تنویر دپاره او ورسره د ناوړه دودونو خلاف یو حرکت او خوځښ شروع کړې، او دا ټول د خپل ځان نه شروع کړل. نو کله چې څوک د ځان نه یو تحریک شروع کړي، په همدې خاطر پښتانه اوس که تاسو سوشل میډیا ته لاړ شئ، ټول د حضرت باچا خان پوسټونه، د هغه تصویرونه، د هغه ویناګانې، او د هغه په خبرو باندې فوکس کوي. دا په دې معنی چې دوی اوس پوه شوي دي چې همدغه یو لاره ده چې هغه د عدم تشدد فلسفه ده.
سمه. اماد درته وی چې دغلته په خبر پښتونخوا کې څومره خلک دا وخت خبر دی چې د اصلاح الافاغنه چې کم تحریک وو، د باچا خان دغه سل کال پوره شول، پاغي باندې خبرې کیږي، باسونه کیږي، غونډې را جوړیږي، د باچا خان اونۍ مانځل کیږي، باچا خان تلین وو په 6 جنوري باندې، نو څنګه ګوري خلک څومره خبر دي، په خاص توګه ځوانان، او بیا څومره باسونه کی په دغه باندې په دغه غونډې را جوړیږي؟
دا څه دی چې په خبر کې عوامي نېشنل ګوند په یو ډېر بشپړه توګه باندې دا سل کلن جشن مانځي، مختلف پروګرامونه، سیمینارونه، همدغسې بحثونه دغه را جوړ کړي دي، په دې کې جلسې هم دي. نو مرکز چې کوم دی، د دې د عوامي نېشنل ګوند باچا خان مرکز دی، ټول خلک هلته ځي. دې ته د عوامي نېشنل ګوند چې کوم ممبران دي، یا چې نور کوم دغه یو د داران دی غمځي، خو هغه سره سره مونږ دا ګورو، دا ما په خپل اوبزرو کړ چې چې دې ته وکیلان ډېر زیات راځي، دې ته استادان ډېر زیات راځي، دې ته سټوډنټان ډېر راځي، هغه خلک راځي چې په ډایرکټ عوامي سل ګوند سره تړون لندلی، لکه د هغوی ممبران مې دي، نه د هغوی عہدیدار دي، د هغې نه باوجود ډېر خلک دې ته ځي روان دي. نو دغه یو ډېر غټ امپیکټ دی. خو د دې نه پورته چې په ټویټر او په فیسبوک په دې باندې چې کوم د خیبر پښتونخوا ځوانان دي، نو هغه د باچا خان خبرې شیر کوي، د باچا خان تصویران شیر کوي، د باچا خان اقوال شیر کوي، او په هغې باندې یو بحث او مباحثه روانه ده. نو له بده مرغه دلته کې داسې وو چې د خیبر پښتونخوا کې خاص کر د میډیا په ذریعه او د تعلیمي نظام په ذریعه موږ د باچا خان او د هغه چې کوم خدمات دي د کام لپاره هغه موږ پټ کړی شوي. نو ډېر خلک چې نه وو خبر، خو د تېر لس پنځه لس کالو کې که موږ وګورو، نو خاص کر ځوان چې کوم ځوان کول دی، هغې دوباره ریډسکور کړو هغه باچا خان او د هغه سټرګل. نو اوس چې موږ ګورو،
نو تاسو ګورئ چې غټ رول لکه ستاسو مطلب دار چې هغه د ټولنیزو رسنیو ولو بولو دغه لګې د ځوانان د باچا خان اقوال د ژوند په اړه باندې معلومات یو بل سره شریکي.
جی جی، اسلام صاحب بالکل. لیکن د ټولنیزو رسنیو چې کوم ډېر غټ کردار دی، د هغې وجه دا ده چې یو متبادل نظام راغو او د هر چا سره د ازادي راغله. مخکې چې دغه وا میډیا وا یا نور چې کوم د رسنو طریقه کار وي، هغه بس خلکو کنټرول کولی. اوس میډیا چې دا یا سوشل میډیا چې کوم ده، هغه داسې ده چې هر سړی آزاد دی، او هر سړی چې څه غواړي هغه پرې کتی شي، هر سړی چې څه غواړي هغه پرې کتونکو سره خپلو مینهوالو سره شیر کوي. نو د دې ډېر غټ رول دی په دې.
تدبیر صاحب، د اصلاح الافاق نه د دې تحریک سل کال وشو، که په دې تحریک لږ رڼا واچوي مننه به ډیره زیاته.
نو ګوره، بادشاه خان چې اصلاح الافاق نه رامنځته کو، هغه وخت کې ضرورت و مامخ کې مو وي چې پښتانه د لښکرکشیو او د هغه زور نه را پریوتی وو. دوی دې ډېرو جګړو دې ځپلي وو، نو خو بیا هم دوی د ګټې کړو د هغې نه استفاده نه شو کولی. نو کله چې بادشاه خان ولیدل دغه خلک چې دې وخت کې که هغه د امیر عبدالرحمن خان په نواقص سیاست باندې ټوټه شي وو یا نورو جګړو دوی ځپلي وو، دلته دوی سره نور هغه زور هم نه و پاتې، هغه تشدد نور کولیم شو ګټه یې نه وه. نو بالاخره بادشاه خان د ښارونو په ځای د کلي نه د خپل منطقې نه دغه تحریک را شروع کړو، چې وروسته د سره په سیمه کې په پښتنو کې ورسره خلک ملګري شول، او د هغې ځای ښه تکړه خلک ورسره ملګري وو. نو دوی دغه د اصلاح الافاق نه هدف همدا و چې پښتانه یوازې د جنګ خلک کندی، پښتنو ته ټول مرحل کو جنگیالي او زورور ویل دي. ولی د دوی ذهنونو باندې باید کار وشي، د دوی په اصلاح باندې کار وشي. نو دوی داسې پروګرامونه جوړ کړل، مثلا سټیج ډرامې دوی جوړ کړی چې د پښتنو ذهنونه څنګه روښانه شي، او څنګه انتقاد ومني، او څنګه د رغونې طرف ته فکر وکړي. همداراز دوی ته مثلا دغه د دودونو ختمولو هغه ورته فلسفه ورته شروع کړه چې ناوړه دودونه ستاسو اقتصادم د منځه وړي، ستاسو ترفګنۍ او دښمنۍ زیاتوي، او تاسو نور هم ځپل کېږي. نو دې طرف ته د دوی توجه را پیدا کړه، او دا کارونه په ښارونو کې ممکن هم نه و، ځکه ښارونو کې خو یو دا چا دوی چې د کوم حکومت یا د چا په خلاف مبارزه کوي، د هغوی زور زیات وي، بل مختلف خلک وي، هر سړی په خپلې ورځنۍ ګټې پسې ګرځي. نو دوی د کلیوالو سیمو نه، د اطرافو نه دغه خوځښت راپورته کو، او تر ډیره حده دوی کامیاب هم شول، ځکه چې دا صحیح ده چې پښتانه ډیر خواره واره رایو کول به سخت وي، ولی د هر چا سره دغه ذهنیت پیدا شو چې باید دودونو خلاف اوسېږي. بادشاه خان دغه یو سړی ده چې بغیر د ټوپک نه، بغیر د تورې نه کلو کور باندې ګرځي، د چا ورته ضرر نه رسولو، چا ورته څه نه ویلې. نو همدغه خبرې وي چې بادشاه خان د اصلاح الافاق نه دی لارې نه یادي، هغه تحریک د برکت نه خلکو ته خپل غږ ورسولو. کنه دغه غږ مړ و، دا
غږ نه کېدو. پښتون یوازې همدا و چې غټ شي او باید جنګ وکړي او یا څوک ووژني او یا ووژل شي. بلې دغه غږ د ورسولو هر پښتون ته ورسولو او دغه خپل فریضه ډېره ښه ادا کړه.
سم اردون کو د مشالو ځوانانو غږ خپرونه ته غوږستی د باچا خان په ژوند باندې د هغوی په تحریک اصلاح الافاغینه باندې خبرې کوو. موږ سره ملمانه دی لاله چا بابا دا ځوان مدني فعال نبی تدبیر صاحب او له پېښورا موږ سره عماد خلیل صاحب ځوان مدني فعال دی. هغوی هم د ټلیفون په کرخه دی اوریدون کې د وډمبه دوی تور رسلی مو چې څو خبر کوي.
السلام علیکم زادر تورای د فرمی جوی تحصیل الیزاین سلامونه وړاندې کوم.
تورای صاحب ډېر سړي مشه څه بویل غواړي؟
ویل ودا غوڼه لکه بچاهان خو د بابا خو د پښتنو د پوره ډېر تکلیفونه او ډېر جلونه تیر کړی وی او زدا وایم چې پښتنه دغه قدم باندې روان دي کنه دی روان موجوده وخت کې پښتنو ته ډېر چیلنجونه دي. آیا پښتنه به دې قدم باندې روان دي کنه دی روان؟ آیا څه ته به ورسیږي پښتنو دا تحریکونه دي یا نور لکه ورکی ویرونی دي؟
سم مننه تورې سب ډېر زیاته مننه. خو وختونه تاسو ته دغه پښتنه به تدبیر سب ته دوه خداغې نه مخکې زور زما عماد ته عماد خلیل سب ک تاسو د باچا خان چې کوم دغه تحریک ته پر دې تاسو سټڈی سرکلز یا مطالعاتي غونډې هم وخت په وخت را جوړې کړې دي. تاسو خپل څه نظر دې په دې باندې؟
اسلام صاحب دا څه دي چې مونږ کله د باچا خان ژوند سټڈی کوو نو مونږ دا ګورو چې هغه په برټش انډین نېشنل آرمی کې او بیا د هغه نه پس تل سره یو قسمه روي او شو د هغه نه پس دا ریالایز شو چې دا قوم چې دا قوم دی داسې ساتلې دی غلام ساتلې دی د یو چتور د پاره د قوم د پرمختګ د پاره د جدوجهد ضرورت دی. هغه جدوجهد د خپل ځان نه شروع کو بیا دا چې په دغه جدوجهد کې چې د دوه درې بنیادی خبرې یو د تعلیم چې کم کمې او پاغې باندې دی ډیر زیات فوکس وکړو او د پښتونخوا ګوټ په ګوټ کې آزاد اسلامي مدرسې په نوم باندې سکولونه خلاص کړل. هغه کې چې چا هم تعلیم حاصل کړی دی بیا هغه وخت خلکو نو هغه ټول د تحریک کې بیا ډېر یو بشپړ رول لوبولی دی. د دې نه علاوه د تعلیم نه علاوه دوی په دغه باندې ډېر غټ فوکس وساتلو په ټولنو کې چې کم هغه رسلونه دي چې کم فائده نه لري او نقصان ورکوي لکه فضول په واده باندې ډېر زیات خرچ کوي پښتانه باچا خان مداول بل دغه د صفایي خیال نه ساتي نو دغه سیزونو باندې دوی خپل دغه کولو خپل جهد کولو. بیا په څو وخت پس ورته دا ریالای شو چې په دې خبره پوه شو چې د دې لپاره خو د سیاسي دغه ضرورت دی د سیاسي خپلواکۍ ضرورت دی نو دا تحریک له یو سیاسي رنګ ورکو خپل یو سیاسي جهد یې پیل کړو نو هغه په دې دغه جړې دومره مضبوطي وی چې د پښتونخوا په ګوټ ګوټ کې هغه دا تحریک پیل شو. اوس دا وایو چې مونږ په کوم سړي سرکلز کړی دي نو هغه مونږ هم د دې وجې کړی دي چې مونږ کله د پښتون افغان وطن تاریخ ګورو د پښتنو تاریخ ګورو بیا په خصوصي توګه په افغانستان کې مشته چې کوم پښتون دی په پاکستان کې مشته چې کوم پښتون دی د هغه ټول د سړي او د هغه حل کوي نو ټول نه اسانه طریقه او د ټول نه جامع طریقه او د ټول نه چې کوم باندې زموږ مسلې حل کېږي شي د بادشاه خان ماډل دی او هغه دا دی چې خدمت پکې خلکو ته ورسي د خلکو مسلې باورې او په عدم تشدد په جدوجهد او په بغیر خود غرضه دا پنځه شپږ لارې دي. په دې باندې چې ته ځې نو کار باندې هم ترقی کوي سالم به هم راځي دا چې کم فضل رسومات کې دا به هم نه ځي او همدغه وجه ده چې ځوانان که نارینه دي او که زنانه دي هغه خصوصي توګه تعلیم یافته ځوانان هغه د باچا خان چې کوم فلسفه ده یا د باچا خان چې کوم جدوجهد دی هغه ورته نن سبا ډیر اثر پلري او هغه ځوانان دوباره کوشش کوي چې هم په غلار باندې روان شي نو امید دی چې را روان وخت کې به دې ډیر غټ اثر راځي په پښتون افغان وطن.
تدبیر صاحب تورې صاحب چې کومه پښتنه وکړه کاغذ جواب کې لنډ ټوکې ډېره جاته مننه بوي.
بالکل تورې صاحب چې باچا خان پښتنو لپاره ډېر قرباني ورکړې مشکلات یې ګاللې او پښتانه په دغه ورځو کې د مختلفو کشالو او مختلفو ستونزو سره مخ دي هغې دغه نه به استفاده وکړي یا به په غلاره لاړ شي کنه. بالکل اوس موږ تاسو کې یو پنځه شپږ کال مخکې وګورو نو همدغه چانه پورته کوو همدغې پسې خلکو خندل، حتی دې ته ډېر ارزښت نه ورکوه. اوس تاسو ګورئ چې اکثره خلک، اکثره ځوانان همدغې فکر ته رامات شوي دي. هغوی په همدغې فکر دي چې تشدد نه څه نه جوړېږي. که جوړېدی خو دغه د همدغې ځوانانو په دا عمر کې چې دا 15 کاله 10 کاله دا جنګونه دي، نه به څه جوړ شوي وی. نو په دې خاطر ځوانان اوس د تشدد نه مخ اړولی دی، صحیح ده جنګونه روان دي، صحیح ده چې په مقابل کې خلک خپل کوشش کوي، ولې د هغه ځوانانو چې هغه تشدد غندي، د هغه ځوانانو چې هغه عدم تشدد ستایي او د عدم تشدد ته د یو ارزښت په توګه ګوري، یا د باچا خاندان ته د یو ارزښت په توګه ګوري، د هغو شمېر ورځ په ورځ په سوشل میډیا کې او په عامو خلکو کې په زیاتېدو دی. او اکثره خلک کوشش کوي چې تعلیم ته مخه کړي، اکثره خلک کوشش کوي چې دې دودونو ته هم توجه ونه کړي. او سیاسي شعور هم د خلکو اوس پورته شوی، همدې طرف ته روان دی چې تشدد باندې هیڅ نه کېږي، ځکه پښتنو په ټولو جنګونو کې ګټه کړې، ولې دې هیڅ جنګ نه وروسته دوی د هغې ګټې نه استفاده نه ده کړې. هغه سیاسي شعور کمزورې او په رغونه نه پوهېدل، نو د باچا خان د لارې نه، د عدم تشدد د فلسفې نه دوی اوس د رغونې کار اخلي، او انشاءالله دوی به هدف ته رسېږي.
سمه هدونکو، د مشر ځوانانو غږ خپرونې ته غوږ سي. موږ د باچا خان په ژوند او د هغوی په تحریک باندې خبرې کوو چې په دغه کې د ځوانانو لپاره څه ګټې دي، څه خبرې دي. موږ سره یو اوریدونکی دی، فاروقي اورکزی صاحب، دوی ته ورځو. ستړي مشي فاروقي صاحب، څه بول غواړي؟
ویل خو ګرانه، دا غواړم لکه ته چې سل کال وشولو چې د دې لکه کلی لکه عدم تشدد فلسفه یا دینه بن زیات کیږي کنه، نو بیا سلو کالو نه بعد ویاله په د پښتنه په د جنگ اخته دي، لکه دومره زیات قتل عام وشو خاص په پښتنو کې، کغه په پاکستان کې یا په افغانستان کې. آیا دا فلسفه شوک منی نه، یا په دې باندې عمل نه کوي، یا دا څه شوک شته نه چې دغه تربیت وچلوي لکه د کنوینشن وچلوي؟
سم سم، مننه فاروقی صاحب، ډېر ښه وختونه تاسو ته دغه پوښتنه به خپلو مېلمنو ته ږدو. خدونکو، د مشال ځوانانو غږ خپرونې ته غوږ سیزم، ستاسو کوربه اسره مومند. په 6 جنوري د باچا خان د تلین په ورځ که یو خوا په پېښور کې د امین شلګل لخوا د باچا خان اونۍ منزل پیل شول، نو بل خوا د اصلاح الافاغ نه په نوم د باچا خان د تحریک سل کلن جشن منزل هم پیل شول. د نن په ځوانانو غږ خپرونه کې پر دې خبرې کوو چې د باچا خان په ژوند او د هغه په یاد تحریک کې د ځوانانو لپاره څه پیغام دی، څه سبق دی. موږ سره مېلمانه دي له پېښور ځوان بدني فعال عماد خلیل، چې ځان د باچا خان پیروکار بولي او له 13 کالو راهیسې د پښتونخوا په مختلفو برخو کې د باچا خان په ژوند مطالعاتي غونډې را جوړوي. همداراز له جلال آباد ځوان بدني فعال نبی تدبیر صاحب، چې هغه بیا په خپله سیمه کې دغه راز غونډې را جوړوي. دوی دواړه مقصد د وخت د ټلیفون په کرښه دي. لومبه ورزو عماد خلیل صاحب ته. عماد صاحب، که دغه پښتنه کغه ملګری راپور تکړه او هغه دغه پښتنه کوله چې ولی سل کال د باچا خان د دغه تحریک پوره شول، خو دغه باوجود د پښتنو په زمکه باندې جنگ دی، جګړه ده.
دا څنګه کنه چې دا هم یو حقیقت ته چې باچا خان او دغه تحریک شکم نه دلته کې ډېر مضبوطی جړې لري. خدا هم یو حقیقت ته چې پښتنو او خاص کر زمون شکم جغرافیه ده، دې کې همیشه ته د پخوا راسي چې کم غټ طاقتونه یا کم عالمی طاقتونه دی، هغه دلته کې خپل پالیسی ایگزیکیوټ کول د پاره مختلف حربې استعمالوي. نو دې موږ دا ګورو چې دلته د پخوا راسي یو شکل کې او په بل شکل کې همیشه جنگ روان وي. نو د باچا خان کوم میسج دی؟ هغه دی امن میسج دی، او چې کوم د دې مخالفین دي، نو تمه راته ټول خلک چې هغه مسلسل دغه دی چې جنگ واړي خپل ایجنډې په مخ کې بوتلو لپاره دغه سیزونه پیل کوي. نو د هغې په حواله د باچا خان او د هغه د ملګرو د هغه د تحریک په حواله دلته ډېر غلط معلومات خورلې کېږي چې دغه خو قدردان او دغه خو چې کوم دي بي خوشه کړي نه دي، دغه معلومات خورېږي. نو زه تاسو ته دا وایم چې مونږ ته په خپل اصل وخت مخکې پورې دا پته نه وه چې باچا خان څوک دی، د جدوجهد څه کړی دی، د دې د تحریک څه اهمیت دی. نو دا خو کله چې یو شي تاسو نه پټیږي، داسې د پښتنو عمومي طور ډېر غلط معلومات خواره شوي دي. خو اوس هغه یو وخت راغلی دی چې هر سړی دغه وایي چې د باچا خان او د ولی خان او د هغې د ملګرو چې کوم جدوجهد دی، دغه خلک ټیک وو او دغه به اوس د عوامینو شلګل، چونکې هغه د دې په مخ په وړاندې بوزي. نو دغه ځنواري په عوامینو شلګل راځي چې دغه سوالونه په یو شکل کې په بل شکل کې اډرس کړي، خلکو ته لار وښيي، خلکو ته تربیت وکړي، خلکو ته خپل تاریخ وښيي.
سم تدبیر صاحب که اماد دغه دریز لري چې ځنې قوتونه دي هغه نه غواړي چې دغه سیمه کې امن راشي، نو هغه دا خبرو کړ چې ځنې خلک تی بیا ځینې دغه قوتونه هغه د باچا خان خلاف پروپاګاندا کوي، ناسم معلومات خوري. خو د دې به څوک مطلب ذمہوار دي چې کم مو دغه سیمه خلک تی دغه ته چې کم دودونه دوی اوس هم په ودونو باندې خلک ډیره زیاتې خرچې کوي، او باچا خان څو واره دینه خلک منې کړي چې په غم خادو باندې دومره خرچې مکه و چې ځان مخربوي، په خلک په قرضونو باندې وسم دغه غم خاده خپلې کوي. نو دغه څوک ذمہوار دي، مطلب کم قوتونه دي چې پښتانه دغه نه منې کړي دي چې تاسو د باچا خان دغه خبره ممنئ؟
ګورا خبره دا ده چې یو خو ټول عمر مونږ باید ځان ته براته مرنه کو، ټول عمر ځان داسې پاک داسې مونږ خو هیڅ ملامت نه یو، او بس ټول خلک ملامت دي چې مونږ په جنگ مخته کړی او مونږ پرمختګ او بیا رغونې تم نه پرېږدي او مونږ تعلیم تم نه پرېږدي، داسې هم نه ده. دا صحیح ده، هر ځای کې یو مخالفه ډله وي، رقیبه ډله وي، او هغه خپل کوشش کوي. ولې نو یو څه دلته د پښتنو په ورو کې هم شګه ده، دوی هم یعنی په معمولی خبره تشدد ته تیار دي. یو فلم او سیریال کې که چېرته د بل چا کلچر ګوري هغه خپلې سیمې ته راوړي او په هغې مصارف کوي، همدا رقم په سود به یې اخلي، خو دوی به په ودونو په جنازو کې هغه خپل تربګنات پالي او مصرفونه به کوي. دا ټولې هغه خبرې دي چې مونږ باید پختل ځان ملامت وګڼو، مونږ باید پختل دا وایو چې مونږ د پاچا خان د فکر سره، د هغه د فلسفې سره، او د هغه د غږ سره جفا کړي ده، مونږ ورته توجه نه ده کړې. نو کله چې مونږ پختل ورته توجه نه ده کړې، هغه د مخالفو غږ هم ډېر قبول کړی دی، ډېر ظلم اورېدلی دی، هغه که مونږ جګړې ته تیار کړي، هغوی که مونږ بې ځایه مصارفو ته تیار کړي، هغوی که مونږ د تعلیم نه منع کولو ته تیار کړي یو، یعنی دا خو چا نه دی ویلي چې ته په پنځم شپږم پورې په چې دا سو او بس نورې ولېږه چې چېرته بل وطن کې مزدوري نه وکړي. صحیح ده، هغه چې مزدوري کوي پیسې رالیږي، هغه هم دلته په تعلیم نه خرچ کېږي، هغه هم په دودونو خرچ کېږي. دا بس یو سړی وایي چې موږ مجبور یو، زه چې ځوان بچی اووم صنف نه لسم نه پورته شي درس نه پوایو او نورې خارج ته لیږو، عرب او اروپا او امریکا ته لیږو چې موږ ته پیسې راوګټي چې د کور مصارف ورباندې پوره کړو. خو کور مصارفو کوم بیا موږ هغه تعلیم ته ارزښت نه ورکړی، هغه تم ښه ټوپک اخیستی دی، هغه تم په ښه مصارف کړي دي په ودونو کې، ترګنیانې مربانی کړي. یعنی دا ټول هغه شعرونه دي چې پښتون به وخت او حالات مجبوروي چې د باچا خان غږ ته، د هغه فلسفې ته، د هغه فکر او لارې ته غاړه کېږدي. دلته اوس په خپله خلکو ولیدل که هېڅوک ورته ونه وایي، د مخالفو هغه خبرې هم تجربه کړي چې کوم حد ته یې ورسول، او د باچا خان په فکر به اوس فکر کوي، مجبوریږي چې د خلاصون او د نجات او د پرمختګ همدغه یوه لاره ده چې هغه عدم تشدد دی، او هغه د باچا خان هغه پوره فلسفه ده، هغه که تعلیم دی، هغه که د ناوړه دودونو مخالفت دی، او هغه که سیاسي شعور لوړول دی، او هغه که د خپلواکۍ ترلاسه کول په کومه لارې دي. نو دوی ته دغه وخت او حالاتو نور پښتانه مجبور کړي دي که دوی په خپل هم فکر وکړي بله لاره ورته نه ده پاتې، ځکه ټولې تجربه شوي.
سمه اماد، اخره کې به څه پیغام لري؟
خپل اکلان مانځو، خپل کلانو کوم فلسفه ده په غلاره بځو، په تشدد نه ډډه کوو، د عدم تشدد په لار بځو، تعلیم به کوو، او په زمین په ټولنه کې چې کوم غلطې خبرې دي، کوم چې غلط رسومات دي، د هغې خلاف به ودرېږو، د خپل کور نه به شروع واخلو، د خپلو ملګرو نه به شروع واخلو، او دغسې به زمونږ مسلې حل کېږي، او دغسې به مونږ پرمختګ طرف ته ځو.
سمه تدبیر صاحب، که تاسو آخره کې څه پیغام لري؟
زه اخره کې فقط دایو چې د باچا خان هغه د خپلواکۍ او په خپلو پښو د ودرېدو فکر باید ځوانان غوره کړي. یعنې هغه خمتا جامې اغوستې، ولې چې هلته په خپله جوړېده، مونږ که په خپل تولید او په خپل فکر باندې همدې ته ارزښت ورکړو، نو مونږ کې به د خپلواکۍ او د خپل ارادیت او د خپل وطن جوړونې هغه فکر او احساس پیدا شي، او د نورو به خبرې هم په مونږ تاثیر نه کوي، د نورو کومکونه به په موږ تاثیر نکوي به موږ په خپل خو درېدلیم شو او جوړېدلیم شو او ان شاء الله ځوانان به موږ ته متوجه کیږي او غږی اوس یو کړی دی او نږدې دی چې همدې ته به هدف ته به ورسیږو ان شاء الله.
ډیره زیاته مننه ساسي دواړو قدرمنو میلمنونه یو جهان مننه چې موږ سم پروګرام کې برخه واغسته. اردن کو دا موږ سره له پېښور ځوان مدني فعال عماد خلیل چې ځان د باچا خان پیروکار بولي ول تیر لسو کالو رئیس د پښتونخوا په مختلفو برخو کې د باچا خان په ژوند متارتي غونډه را جوړوي. همدارز له جلال آباد ځوان مدني فعال نبی تدبیر چې هغه بیا په خپل سیمه کې د غراز غونډې را جوړوي د موږ سره د ټلیفون په کرخو تاثیر به خبري واردي. بیا هم تاسو هم چې عوامي نسلګون په پیښور کې له 6 جنوري د باچا خان اونې مانځل پیل کړي. د نن په ځوانانو غږ خبرونه کې موږ پر دې خبرې وکړې چې په پښتونخوا کې د عدم تشدد د مبارزې د مشر خان عبدالغفار خان چې په باچا خان باندې یادېږي د هغوی په ژوند او تحریک کې د ځوانانو لپاره